پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شي برګم د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکایي ځواکونو د برید یو وشتمه کلیزه ده طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې یو ویشت کاله مخکې د امریکا دولت پرته له کوم دلیل پر افغانستان برید وکړ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هغه مهال له طالبانو څخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې پر نیویارک او واشنگتن بریدونه کړي وغوښت د طالبان حکومت د اسامه له ورسپارلو سره مخالفت وکړ همغه وو چې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په خاطر پر افغانستان حمله وکړه طالبانو په نننۍ اعلامیه کې ویلي دي چې افغانستان اوس د هیچا لپاره ګواښ نه دی افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره سیګار وی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استخباراتو ویلي چې د افغانستان د تیر حکومت د وسلوالو ځواکونو یو محدود شمیر پرسونل د طالبانو ضد ځواکونو لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ملي مقاومت په نوم جبهې او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهې سره یو ځای شوي دي سیګار دغه څرګندونې پرون په څو ټویټونو کې د خپل درې میاشتني راپور په استناد چې د امریکا کانګرس ته یې استولای کړی او ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه پوهیږي چې په دې وروستیو کې به د افغانستان د پخوانیو وسلوالو ځواکونو غړي په هغه پیمانه ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي او کنه لکه د 2020 کال په دوبی او مني کې چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي د اروپا د پارلمان رئیس وایي د اروپایي ټولنې اتباع باید پوه شي چې د ډیموکراسۍ لپاره کومه بیه پرې کوي دوام پیدا کړي روبرتا میتسولا پرون په پرا کې د اروپا د سیاسي ټولنې د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه کولی شي په روسیې باندې د اوکراین د ناحقه یرغل په سبب نور بندیزونه ولګوي میتسولا وویل تل دا ممکنه ده چې نور خلک د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل شي د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو اتمه بسته له تایید وروسته پرون په رسمي ډول تصویب شوه روسیه وایي د اټومي شخړې د مخنیوي لپاره کاملا ژمنه ده د کرملن روسیو څرګندونو چې له اوکراین سره د جګړې د پراخېدو په صورت کې اټومي وسلې یو انتخاب دی د نړیوالو اندېښنې راپارولې دي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې فدراسیون اټومي جګړې ته د اجازې د نه ورکولو اصولو ته ډېره پابند ده خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او بخشي ولادیمیر پوتین او نورو جګپړو روسي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې ویلي چې ماسکو د نویو هلاک شویو سیمو په ګډون د خپلو سیمو د دفاع لپاره له ټولو پوځي وسایلو د کار اخیستلو حق لري او په دې مسله کې ټوکې نه کوي پولیس کې ډیری د سرګندونې د روسیې لخوا د یو انتخاب په توګه د اټومي وسلو د کارولو په معنا ګڼي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري طالبانو پر افغانستان د امریکا د بریډ د 20 کال په مناسبت ویل دي چې افغانستان د هیڅ چاله لپاره ګواښ نه دی وړاندې چې سیاتر سره شریک وو په کونټوس کې سویډن کمیټه یو زراعتي پروژه پیل کړي
ګورو چې سپیرا دشت ده خو پاینده څلور بنزو کلونو کې ګورو دا دشت به ټول شنه
پروزګان کې سم کارټونو ستونزه
دا وایستواله راځي هغه وایستواله راځي هغه وایستواله راځي ورته سم کارټي وړي
په خوست کې بیډنګډونګا د یو سلاولس جوړو ودونه
څلور کله کې چې موږ کوښښ دا کړی وروړې مینه وا
والا کوښښ دا هم ډېر واخې د و ته لاس کو د کې چې کړې مې وا
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان یو ځل بیا ویلي افغانستان د هیڅ حاله لپاره ګواښ نه دی طالبانو دا خبره پر افغانستان د امریکا د بریډونو د 20مې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړې ده دا اعلامیه چې د طالبانو د بیان له دفتر خبره شوې په کې راغلي نړۍ هم باید د افغانستان د پرمختګ امنیت او ثبات په لاره کې خندونه جوړ نکړي طالب چارواکي داسې مهال د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونو او ان پاکستان ویلي په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې شته چې نړۍ ته ګواښ دی جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې
د اکتوبر ومه په افغانستان د امریکا د بریډ یوشتمه کلیزه ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې لامه کې تر ډیره د خپل وسلوالو او د خپل تیر شل کلنې جګړې ستاینه او دفاع کړي. هغه جګړه چې پایلې د زورګونو افغانانو قرباني کیدلو. خو د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له دفتره د دې خبرې شوې خبر پانی په یو برخه کې نړۍ ته یو ځل بیا د افغانستان د خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی. اعلامیه کې راغلي طالبان اعلانوي چې افغانستان د هیڅ چا لپاره تهدید نه دی او نه هم زموږ له خاورې د چا پر وړاندې د ناوړه ګټې اجازه ورکول کیږي. خو طالبان له نړۍ غواړي چې د دوی پر وړاندې د دوی له قوله خصمانه دریځونه نیسي او د افغانستان د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په مخ کې خنډونه جوړ نه کړي. طالبان د افغانستان د خوندیتوب ډاډ داسې مال ورکوي چې د زمري په 11مه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری یې کابل کې وشل دی. د دې ترڅنګ د سیمې هیوادونو او آن د طالبانو تر ټولو نږدې خواخوږي هیواد پاکستان په وار وار ویلي افغانستان کې تر هغه ډلې شته چې نړۍ ګواخي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د اکتوبر 2 مینیټې په مناسبت د طالبانو په خبره شوې اعلامیه کې افغانانو غوښتل شوې چې د اوسنی امنیت او خپلواکۍ په اړه شکر وباسي او د طالبانو د اوسنی رژیم ملاتړ وکړي. طالبان په افغانستان کې د امنیت داوا داسې مال کوي چې په وروستیو کې پلازمینه کابل کې سخت خونړۍ پیښې شوې چې درانه مرګ ژوبله یې درلوده. تر خوا یې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او ځینو نورو ولایتونو کې جماعتونه، ښوونځي، روغتونونه او په ښوونیزو مرکزونو سخت بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د ملکیانو په قانون د طالبانو خورا نږدې کسان هم وژل شوي چې دوه بیلګې یې په هرات کې د مولوي مجبور رحمان انصاري او په کابل کې د مولوي رحیم الله حقانی وژل کېدل دي. ښاغلی انصاري په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په جومات کې او رحیم الله حقانی د کابل په یوه دینی مدرسه کې په ځانمرګو بریدونو کې ووژل شول. که څه هم طالبان په افغانستان کې د روان ناورین لامل د امریکا برید ګڼي، خو د راپورونو پر بنسټ له 2000 لومړي کال وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې له پاکستان او سعودي عربستان پرته د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژاند. تر څنګ په ټول افغانستان کې هیڅ نجلۍ ښوونځي ته د تلو او هیڅ سوي ښځې د کار کولو اجازه نه درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د کانکور د امتحان نن دوهمه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي دي چې له 1.5 لک زده کوونکو د کانکور امتحان اخلي چې 50% یې نجونې دي. دا موضوع مې د بریتانیا د برایټن پانتون د استاد بهاودین بها سره شریک کړه او لومړی مې دا خبره ورته وکړه چې په داسې شرایطو کې چې د نجونو لیسې بند دي، کال ته به د کانکور په ازموینه کې د نجونو ونډه څرنګه وي؟ له استاد بها څخه اور.
دا خو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې ډېرو محصلینو ته اجازه ورکړي چې لوړو تحصیلاتو عالي ته لار پیدا کړي. د نجونو په ارتباط باید ووایم چې دا خو داسې اصول دی چې آئنده کال کې چې اوس په یولسم په دولسم سنف کې مثلا دولسم سنفونه د نجونو لپاره تړل شوي دي، نو دا سوال به د افغانستان د اوسني وقداران او تغیبی راجی وی چې آیا دوی به مثلا آینده کال کم دو 50% جنو ته اجازه ورکوی یا نه ورکوی یا بیا که ورکوی دن جنو بودی کمه کی دکه دی خوب فارغانی نلری.
کله چې لومړی ځل طالبان واکمنان و بیا دوی لری شو نړیوال افغانستان تراغلل، بیا ایولاره جوړ کړل چې کومون جنو نه مکتبونه پاتیو لیغوینه امتحانونه واخیستل او یې په لوړو صنفونو کې داخله کړل، دغه سیولاره اټکل کولای شي دغه سیولاره د نجونو لپاره؟
نو دا هم بیا په دې خپل د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې دا آیا کومه دغه شی دوی په نظر کې لري یا نه، یا آیا دوی مثلا ځینې نجونې شخصي مکتبونه وایي یا شخصي زده کړې، آیا هغوی اجازه ورکوي یا نه ورکوي.
طالبان وایي چې 1,15,000 زده کوونکي به لوړو زده کړو ته جذب شي. د افغانستان په پوهنتونونه په دغه اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت لري چې دومره کسان جذب کړي؟
څنګه بدبختانه کله چې دغه ډېر انکشاف راغی په ولایت کې پوهنتونونه، هر ولایت پوهنتون غوښته بیا شخصي پوهنتونونه پسه جوړ شو، پسه نو هېڅ دغه ستاندرد هېڅ بد نظر نه و. دا اوس مثلا ما چې هلته لیدلی و چې یو ځوان هلک به خوږه په چې دا پلاني پوهنتون رئیس دی، نو دغه لوړ زده کړې په افغانستان کې دغسې یو سمبول ګرځېدلی و چې هر څوک باید یوه ډیګري ولري او هر څوک په آخر دغه کې یو ټایټل واخلي چې دا یا ډاکټر صاحب، انجینر صاحب، څارنوال صاحب، قاضي صاحب، داسې یو نمونه. او غیر دین د ناغه د علم د نگانه کته د افغانستان د پانتونونو فارغانو د علم د نوري دنیا سره مقایسه کړي په هر رشته کې یعنی ډیر کم قابل د مقایسې وي.
به حسب یو خدي کمیت خبره ده، بلی خواته د سوال د ظرفیت هم ده چې دغمره صنفونه او دشنشته، او له هغه مری خواته مهم سوال شاید دی چې د طالبانو له بیا واکمنی را وروسته په سلګونو استادان د پهنتون له افغانستان وتلی دي، دغه خلابت څرنګه ډکې شي؟
نو یعنی ما خپل څوبره د مخ څوبره د کابل د درې پانتونونه چې اصلا د افغانستان د لوړو فضاتو د ګړم د کابل پانتونې بیا په تخنیک او بیا یو نوی پانتون د تعلیم تربیه چې جوړ کړی همدا دی وایي تانه د دین څلور سوه کسه استادان تللي دي. استادان تر اوسه هم شته دي، تر اوسه هم شته هلته، اما مشکلات به وي. نو په دغه سه لو کوالټي چې مطلب کوالټي ډېره کیفیت دې ښه نیوي، دا سه ایجوکیشن ځن پم چې څومره ما سر به وي ځنه.
لو استاد بها څخه پمننه
مننه چې ازادي راډي واوري.
د کندوز د کرنی او بولګونی او مالداری د ریاست چارواکي وای چې دوی په الیابات ولسوالی کې د غره په لمن کې د باران او بو زیر مکولو او د پستې او انجی بوټو کرلو لپاره د 15000 کندو یا لشتیو د سلو کار پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو لمخې دغه پروژه د سویډن کمیټې لخوا پلي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز په الیابات ولسوالی کې د باران او بو د زیر مکول او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو لمخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې لورې پلی کیږي او مالی لګښتې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندوز کې د سویډن کمیټې مسؤل مسعود شریفی ازادي راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است په خاطر
دلته د باران او بو د زیر مکول لپاره 15000 لختې یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختېو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د بو کولو لپاره دوبو یولو یا زیرما او وجوره دوبو څه هم کیندل شوی ده.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای دغه پروژه د باران او بو زیرما کول او تر څنګه د غره په لمن کې د پستو او انجنیالګوی کرلو په هدف پیل شوی ده. د دغه ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف است تطبیق این پروژه هم چت پروژه
دلته د غره په لمن کې د انج او پستی بوټي کینول کیږي ترڅو د سیلابونو دراوتلو مخه ونیسي او شاړې زمکه په سمسوري شي او په راتلونکو کلونو کې به د پستو او د انج بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم دغه پروژې د پلیدو لامل خوکی سرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ یو بسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کان دي بلچې پلاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. مشتاش نن ګورو چې یو سپیره دشته ده، خو په آینده څلور پنځو کلونو کې بیا ګورو دا دشته به ټوله شنه او باغونه به د صحیح خلق به د دې د حاصل څخه استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم څلوېښ کلن محمد رسول دی.
زه بیکار او ما کار نه و، روزګار نه و، بیکاری و بس. اوس دا پروژه پیل شوی ده، فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي، بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندوز کې د سویډن کمیټې مسول وای پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمیر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت 14 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
له کندوز روزګان ته مخه کوو. د روزګان اوسیدونکو وای د یو سیم کارت ترلاسه کولو لپاره به په ورځو ورځو انتظار کوي. د روزګان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي خدماتو له پس فعالیت هم شکایت کوي او وایي چې د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره مجبور وي چې یو اونۍ انتظار وکړي. مسؤلین بیا د خلکو د ستونزو د منلو ترڅنګ ډاډ ورکوي چې پر هر لارو به کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا جور او زواج د اورزګان ولایت په مرکز ترنکول شار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیمې کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه دي بریالي سوي چې سیمې کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د اورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یوارز منن سو ورز نور غلی ما یاتورز دا نورز تقریبا دا تورز غلی خلق ډیر ولاړی رشو کش ډیر اما ما دلته ولې د لچوسی زموږ یو کش ورو په چبلاخ هم ور شو دا یو غټه به عزت دا باید نه وایسي
دا وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي هغه وایستا ولا راځي ورته چې می کارت دی وړي
شرکت ډیر کې اجي دا دا ورته کې نو چې کار وسین موږ دا سلرم تنظیم د چناست
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترنکوټ شار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د شار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دکانونه لري د ټولو دکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل
راځي پندمه میاشته ټول تشېدې مدد کاه مخناسي متګاټا په سړک ما به ولاړی ته ساره خلک چې وسه د وسره خو چې وای په وخت په مصر مال مکړی و شل کاس دې بالا د وسه د خپل کناری سوال چې بیا زار کړی
دا ګرد په ازادي دا ګرد چوک په ازادي سره دا غس چغټ کوټل نه وځي ولاړی ولاړ تقریبا نیم ساعت بعد بیا د مټران سره دې بیا غټ کوټل سره
بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزمنی خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هوار کړي. د فدسیال کې د چله دی وړاندې هم د غولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر یو شمیر ایرانی چارواکو چې د ورستوي اعتراضونو په ځپلو کې لاس لري بندیزونه ولګول. د امریکا د حکومت له دې پریکړې سره هم مهاله د بشري حقونو یو شمیر مؤسسو له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراضونو له ځپونکو سره مقابله وکړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو شلو مؤسسو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په ایران کې د اعتراض کوونکو له ځپلو سره مقابله وکړي. دوی په اعلامیه کې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په اعتراضونو کې د ګڼ شمېر اعتراض کوونکو وژل کېدو او ټپي کېدو ته اشاره کړې ده. لبلی خو د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر یو شمیر پوځي او ملکی چارواکو د اعتراضونو په ځپلو کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس د ایران د پولیسو د معلوماتو د تولید او تبادله رئیس وحید مجید، د سپاهی پاسداران سیاسی مرسیال یدالله جوانی، د سپاهی پاسداران د سارولا د څنګې د عمومي قمندان سرپرست حسین نجات، د تهران د پولیس عمومی قمندان حسین رحیمی او ګڼ نور د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت وای او ایرانی چارواکي د انټرنیټ د پرچاو کولو او د 22 کلنی مهسا امینی له وژل کېدو وروسته د سولېزو اعتراضونو د ځپلو په خاطر تحریم کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن په یو اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران له لوري د انټرنیټ پرچاوي او د سولېزو اعتراضونو د ځپلو د دوام په خاطر غندي او د هغو کسانو له نخه کولو بډاډه ونه کړی چې د دې ډول اقداماتو لارښوونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل چې امریکا د هغو ټولو په وړاندې اقدام کوي چې مسؤلیت یې په غاړه دی. د همدارز ویلی چې اوس یې د ایران د امنیتي ادارو و جکپوري چارواکي چې د اعتراضونو په ځپلو کې لاس درلود تحریم کړی دي.
له خبرونو ور اخوا نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. فریده سیال کتنه ورته کوي.
Stars and Stripes ورسپانه چې د امریکا اردو سره تړلې ده په خپلې روستۍ غنې کې په کابل کې د چهارشنبې ورځې 14 ته په اشاره چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو جماعت کې رامنځته شولې کې د چهارشنبې ورځې حمله په اصل کې د طالبانو د واک پر مرکز تر سره شو. ځکه دا جماعت د کورنیو چارو وزارت د باندې په امنیتي ساحه کې موقعیت لري. د ورسپانه پروتوکول د پیخه داسې محل رامنځته شو چې خلک د مسپخین لمانځه د ادا کولو لپاره راټول شوي او د کورنیو چارو وزارت یو شمیر کارکونکي هم د لمانځه ادا کولو لپاره د جماعت ورتلل. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل په دې پیخه کې څلور تنه وژل شوي او 15 کسانو ټپیان شوي دي. دروان کال په پایل کې د ملګرو ملتونو کار پوهانو ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې بنسټیز وسلوال ګواښ د اسلامي دولت ډله یادایش او د تیر حکومت امنیتي کسانو لخوا پیخیږي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیز کې د کاچ پخوانیز مرکز 14 شوی و چې 35 کسانو له ډلې شپږ څلوېښت نجونې چې د کانکور ازموینې لپاره یې تیاری نیوه ژوند وبایله. The Stars and Stripes Protocol د حملې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې طالبان په ټول افغانستان کې د سراسري امنیت ادعا کوي. برټنیوی چاپ ګارډین رسپانډ پر کاچ خونیز مرکز د برید د قربانیانو د ژوند او هیلو یو برخه راخسته ده. ورسپانی د اتلس کلنی وحیدی ونزور او یو لیک چې په یو چوکاټ کې د هغې په کور کې د میز پر سر کې خودل شي وو خپاره کړي او په څنګ کې د دې معصومې څیره لرونکي انجلۍ هغه یادګاري عبارتونه به ولولو چې وایي خپل راتلونکی په خپله خوښه څنګه جوړ کړي. هغې غوښتل چې د 2019 تر اکتوبر به ډاکټره شي او په 2013 کال کې به په روغتون کې په کار پیل وکړي او په 2013 کې به یو مسلکي انځورګر شي. د دې پیښې بل قرباني ولس کلنه ام البنین ده. ګارډین رسپانې د هغې د ژوند د لوړو هیلو څخه په هارډوارډ پانتون کې د سیاسي اقتصاد په برخه کې زده کړې یادې کړې دي. هغه چې په کورنۍ کې تر ټولو کشره وه غوښتلې داسې څه وکړي چې ګټه یې د ټولې نړۍ لپاره وي. ورسپانې د ام البنین د کورنۍ له خولې لیکلي هغې به هر کتاب چې ترلاسه کولو لوستله به یې. د چکوارا د انقلابي کتابونو نه نیولې د ننسل منډیلا د سولیزو هلو ځلو پورې. ورسپانې همدارنګه د دې غمجنې پیښې د څو نورو قربانیانو لیکونه او خاطرې خپرې کړې دي چې هر یوې خپلې دغې هیلې او ارمانونه ځان سره خاورو ته وړې دي. ورسپانې د یوې بلې قربانۍ یادونه کړې چې خپلې هیلې او غوښتنې قدم په قدم په خپل قلم په کتابچه کې لیکلې دي. ګارډین ورسپانې د دې قربانیانو د کورنیو غړو او خپلوانو په ټکو لیکلي چې هر یوې دا پوښتنه کوي چې څوک کولی شي داسې نوي غوړېدلي ګلان دانه دانه کړي.
دولس بجې او درویش دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر پکې وایي.
زه همیشه چې کله خلکو ته د رواني روغتیا بعض علایم یا نښې وړاندې کوم بیا اکثریت وګړي یا څوک چې د مو خبرو ته غوږ نیسي هغوی به خپل ځان کې دا یوه نښه لټوي او بیا وایي چې زه ولا رواني ستونزه لرم. خو اصلا د ډبلیو ایچ او په اساس باندې چې کوم تعریف رواني روغتیا ته شوی ده هغه داسې وایي چې کله یو شخص خپل وړتیا وپیژني او د ورځنیو سټرسونو مقابل کې تعامل او مقاومت وکړي او په مؤثر ډول کار وکړي او د ټولنې کې ژوند هغه ټولنې کې چې ژوند کوي مؤثر او مفید واقع شي دغه ته رواني روغتیا وایي. یعنې دغه څلور شرایط پکې موجود دي چې خپل وړتیا وپیژني د سټرسونو مقابل کې مقاومت وکړي او مؤثر کار وکړي په ټولنه کې او همدارنګه په ټولنې کې مفید واقع شي دغه کس ته موږ د رواني روغتیا له نظره یو روغ رواني کس وایو.
د متخصص ډاکټر د دغه څرګندونو تفصیل د رواني ناروغي پاړه د روغتیا ژوند شتمنی په پروګرام کې تر دولسمو بجو وروسته اوریدل شي. د پنشن بي پورز د سیلاب خیریه بنسټ په نوښت په خوست کې د یو سلوله سو جوړو ډلېز ودونه تر سره شول. په امانی لوبغالي کې د دې ډلېز واده په مراسمو کې شاوخوا 15000 کسانو برخه واخیسته. هغه خوستي ځوانانو چې د ودونو مراسم وو د پروګرام لته بیا کونکو په دې خوشي څرګندوله چې د دوی لکوشتن کېدو کلونه کلونه تیر شوی وو خو د اقتصادي ستونزو د لاسه ودونه نشوي کولای. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې
په خوست کې په لومړي ځل د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د یو سلو لسو ځوانانو او پیغلو چې له کوژدن کېدو یې کلونه کلونه وخت تیر شوی و خو د خراب اقتصاد له کبله یې ودونه ځنډیدلي وو ډله ییز واده ترسره شو. د برنامې تابعه کوونکو وویل د ډله ییز واده سربیره د خسرخیلو یو شمېر کورنیو خپلو ځوانانو ته د ولور 200,000 افغانۍ هم بخښلي او بخشش کړي دي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر او د مخکینۍ ولسي جرګې غړي سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ول لوړ ولوري وستون زده او دوی هڅه کوي کوژدن شوی ځوانانو سره چې اقتصاد کمزوري دی د ودونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي.
خوست ولایت کې د یو سلو لسو جوړو ډلیز واده د مراسمو د منځورو ویارلرو تر کټونو پورې تر بسرو پورې تر بالشتونو تر توسانو پورې د کالو خیاطی ماشینانو پورې د آرایش تر سامانو پورې د کور د پاره تر غړو پورې تر ورج پورې او هر ناوی ته 15 جوړې کالی تر چپلکو پورې تر بوټونو پورې د ناوی او د زومک تر کالو پورې تر شامپو مکمل د یو ناوی او زوم د ضرورت وړ مواد چې دی یا د کور د استفادې سامان چې دی امور کړی.
په خوست کې اوس مې اشخاص او منسټونو هم د دې ډلې واده د توکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي
د دې لپاره د کاروان خیریه بنسټ د 1,000,000 افغانۍ په لګښت هغه ضروری مواد واخیستل چې پغې کې یو سلس دنه دو کسي کټونه شامل دي، یو سلس دنه دو کسي توشک شامل دي، یو سلس دنه دو کسي کمپل شامل دي او پدې کې 240 دنه بلوختونه شامل دي.
هغه ځوانان چې په دې برنامه کې ودونه وکړل خوشاله دي وایي په کوژدن کې دوی کلونه کلونه تیر شي ول. د خوست د متون د بشخیل اوسیدونکو ادریس او د اسماعیل خیل او مندوزی ورسوالۍ اوسیدونکو امان الله وایي
څلور کله کې چې موږ کوم دا کړي وروړې مینوا دغه سیلاب ته موږ ډیره مننه کوو دومره سلاس نه پرتا چې د کوم تکلیف موږ پر خوري کړي د دلته د موږ مصرفونه وکړل ټول مساره پار څه درته پرې کړل
والا کوم دا هم ډیر واقعي د و ته لاس کو د کې چې کړم وا بیا د پیسې کې سات نه و بس ډیر نه خشول یو هر وخت د و ته کو زګه چې موږ ژوند جوړ کړو موږ ژوند سره سیف کړو.
که څام شاو خو یو کلمخ کې په خوست کې د قومي مخاورو یوستر غونډه پری کړه کړی و چې په دې ولایت کې به د خزو ولور د نیم لک افغانۍ وي خو تر اوسه ورباندې پر عمل نه دی شوی. خوست والی محمد نبی عمری په خپل خبرو کې د ډلېز واده د ګډونوالو لارې له خلکو وغوښتل چې د مشرانو په پریکړه عمل وکړي او د دې په وینا لوړ ولور چې په کورنۍ او ټولنې کې ستونزې پیدا کوي مخه ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په ځخ څوره رسیدلې پیغامونه.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زما سلامونه ورسیږي. انور الحق ته زابل ولایت تشمزور سوالي اوسیدونکو نه پولاړو د کلی مال اسلامي امارات له بورپور او چارواکو څخه پوښتنه ده چې زموږ د سوالي ته خامخای او تمبا ورکړل شي. دا تمبا د زمون ډیر ستونزې حل کوي. دا تمبا په ټولو سوالي کې وته تمبا لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ حق دوست نرزاد نصر پراڑی کیما اسما د ازادی ریڈیو څخه دا غوښتنه د دلما راغی تر مسولین شارواکو پر ورسی دا طالبان د غنم چخل وګدامو ته چول د غنم د جیر تر جیر راو باسي چې د غنم د به راښه د سج هر څو کرانې سوس د غنم من په وسو پاته سو کالداري دي نو ډیر خران خلق سج د غنم نصر نولای
دا د اسلامي امارات لخوا ډېر یو ښه او یو په زړه پورې اقدام دی. نو روس غوندې یو ملک سره دوی قرارداد کړی دی نو دا دې وکړي چې افغانستان ته د نورې نړۍ نه هم لارې خلاص شي او افغانستان ته هم داسې سامانونه جاری وسیږي. نو موږ په دې باندې ټول افغانان ځکه خوشحاله یو چې افغانستان کې به د جګې بیم راټیټې سي او خلک اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي. انشاءالله دا مشکلاتونه به هم ټول حل سي. د اسلامي امارت نه نور خواست دی چې د جهان سره ښې اړیکې وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.